アバサダイラジオ。
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1349 لمریز کال د هوت و منټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل 28 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. په روان خبری مجله کې دا هم اوري چې اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. نوموړي ویل دا وی زه هیله مند یم چې موږ به وتوانیږو چې یو سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول له یو بل سره ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چینو نازیانو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځی او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته ته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچینو نازیانو ولسوالیو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وشل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچینو ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسبه ګټه پورته کړي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه اداره هم پیلېږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوي دي. د رایو مرکزونه به نن سهار تهران په وخت په 8 بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل شي. د رایو اچولو مرکزونه به نن ماښام په 6 بجو وتړل شي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 45 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. روغتیایي کارکوونکو رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې په مسجد کې بمي چاودنه شوې ده او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوو جنرال فلیپ بریتلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریتلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه دی.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.8، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 5.1، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.6 اټکل سوې ده. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.2، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپوهان وی چې تر اوسه پورې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه ژمنې نه دي کړې.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیز مذاکره ته راوړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر مبارزه انتقادونه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس یې د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد د هیواد ته واردېدل. د نور رپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
د خلک خو زړې غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم لیکېږي.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. نور جزئیات د فرسې جلالزی پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړه سي.
د مفاهمتی عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کېږي دې لړ کې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یوه بلنه هم لیږلې شوې ده او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو دپاره قانع کړي.
ضیا خبریالانو ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لشت لژلسو طالبانو نمونه د حکومت له لورې پاکستان ته استول سوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې دغه لستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای سي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. د دا چې د طالبانو د لسته نه څوک دي نه ده څرګنده سوې. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوي لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه وروستۍ څلور اړخیزه غونډه د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان دغه لسته نه د مذاکرو میز ته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته یې ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیزه لیست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستانه به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
وام ریدل چې د پاکستان حکومت وی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوو یې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د افغانستان د حکومت یوې پټې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي چې هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشتې جلال صاحب په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو له کتونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نمونه په دې لیست کې شامل کړي وي. ښاغلی سیدی وایي
دغه لیست په افغانستان آرزوګانې دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی شو. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق میز مذاکره ته حاضر سي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بل لست دا، بل لست دا ده چې افغانستان یو لست لیږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کښېني، یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کښې فتوا صادر کړی چې جنګ په افغانستان کښې حرام ده، دا پاکستان دی. یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کښې روا دی جهاد، هغو به هم کښېني. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کښې پاکستان هېڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې دي.
په دې کښې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخېست؟
ما نوم واخېست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کښې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دي کړې افغانستان ته چې موږ فلانی طالب یا طالبان میزی مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې تر دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کښې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي. نو تاسې دا د پاکستان هڅې باندې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې د ملا منصور طرفداران دي، هغو وایي چې له موږ اصلي مرکز په قطر کښې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړه، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکوئ دغه طالبانو ته چې هغو موږ د مذاکرې ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري. یو، باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر. طالبان د ټول لیست نه لرې سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پېژنې؟
نه غواړم چې منفي بوفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست ویلي، دهشتګر ویلي، داسې ویلي که نه. سلها تن مو مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني، د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کښې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ولې هغو ته تروریست ویل؟ ولې د تروریستانو سره جنګېدل؟ دا د سیاسي نظانو تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کښې موثر دي، په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کښې حاضر نه کړي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم، مخصوصا د حکمتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي. وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کښې هم تغییرات راوستل. آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت یو حالت ملي، یو تقسیمي حکومت، نو فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی ده. هم تقسیم که نور خبره.
احمد سعید یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د موضوع او دا چې پاکستان به حاضر شي چې هغه طالب مشران سولې ته قانع کړي چې افغانستان حکومت یې غوښتنه کړې، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 9:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې د اعلی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار په چین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي او افغان چارواکي وایي چې دغلته داعش وسلوالو ته سخت ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې افغان ځواکونو ته دغلته د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیلیږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له ټولو ایرانیانو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د بغداد په شمال لویدیس کې د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په ځانوشن کې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان دي. او د ناټو تړون یو پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلي تلګراف رسپانې د هغې افغاني ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا 4 کلنه ماشومه بهار احمدي نومېږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. دلی تلګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې حکومت د فرانسې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. د بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپرېوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارټمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بېځایه شي. فورن پالیسي خپرونه بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسي لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خپرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنګ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسي خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسري جیفري یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفري ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي یې په ژوند کې تحولات راولي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي که څه هم د فساد پر ضد مبارزه پیاوړي ګڼي، خو په عین حال کې د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد لري او په ورته وخت کې د ملي وحدت د حکومت یو شمیر هڅې هم ستایلې دي. سفیولا ستنکزی په دې اړه ریپورت لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې لکلونو رئیس افغانان تری زوريږي او د افغان حکومت لڅورلس کلونو هڅو سره سره بیا هم لمهنځن نه دتلی. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلکه مبارزه وکړي، که نه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د دویمو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډېره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه یې له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشکن ساختن فساد اداری
موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولۍ کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا وه چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پوښتنې څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کېږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانېږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
دا لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې، مهمات او ماینونه نیولي، او بل ځای د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي وسلوالو غوښتل چې د دې وسلو، مهماتو او ماینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې یو برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې، د سپک او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 کیلوګرامه نشه توکي نیولي دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیت قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي، او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیت قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
1000 تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازرې په ولسوالۍ کې لاسته راوړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنګ کې له منځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مظنونینو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل، او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسله واردلې. په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي؟
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
سمیولا حلیمی تندر د چمکنی ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم ایس کې ازادي راډیو ته چې د ازادي راډیو یو دایمي همکار هم دی وایي چې د جانخیلو لویه لاره ډېره زیاته کنډو کپر ده او باید د دې لارې د جوړښت لپاره حکومت اقدام وکړي. یو بل اوریدونکی چې د ځای په اړه خپله پته یې نه ده لیکلی او نوم یې سادی دی وایي چې تر څو پورې چې امریکا پر پاکستان لازم فشار را نوړي په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. یو بل اوریدونکی هم وایي چې په طالبانو سره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي ځکه چې څه چې ایران او پاکستان غواړي دغه ډله هغه ترسره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې نن د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کېږي. د دې هېواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې خلک باید په نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. انتخاباتي مرکزونه نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پرانستل کېږي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور جزئیات د فرشتې جرار صاحب رپورټ کې اورو.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هېواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هېواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هېواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ایران شورای نگهبان لشترلژه 3,840 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر 1000 زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړې شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسېږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 85% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
اول خو سلام که نوم مراته واخ.
سلام علیکم. زمان نوم عبدالخلیل ده.
خا دی کم زایه
زه اصلا د لوګر یم.
خا
اوس دلته دکان لرم.
خا دغه دکان په اړه مکراته وای څه څه لرای؟
دلته خو مون پاکستانی پلاسکو راوړو.
دا که خلکو ته لګورو پیژنې د چی شي دی؟ زه خو چې ګورم دا غوري دی، پلیټونه دی، قابونه دی.
مثلا سلور لقم قابونه دی. خا او داسې ګرده غوري لري، بس وګده غوري لري، دیشونه دي، ماسخوري او داسې نور قرمخوري هر شی لري.
دغه کوم نوم چې تاسو اخلي دا نشي شده نه ډوکې دی کنه؟ یو دریم شی
دا یو رقم مساله دي. سیاغه ته مساله وایي په اصل کې آمده لیاغه نه جوړیږي، سه مونږ دلته پلاسکو وایو.
خا پلاسکو ورته وایي. نو دا کم ځای نه راوړي عموما؟
کله له پاکستان نه راځي. دا
څومره وخت کیږي دغه دکان؟
ولا دا حدودن دیار لاسکاله کیږي.
دیار لاسکاله؟
وو سبقدار یم.
تاسو نه پخوا کوم یعنی تاسو پلار ورونو شاکه او که تاسو اول ځل شروع؟
اول ځل ما شروع کړی دی.
چا مشوره درکړه چې دغه کار کې ګټه؟
ولا دا سه خو سیمنګ دلته راغلو د خلک پښتنې کول سه دا شی تاسو سره نشته. مونږ متوجه سه ولا د خلکو ضرورت لري، بس مونږ هم تصادفاً شروع وکړو. ها
اوس نو څنګه دغه کوم تصمیم مو چې ونی ور باندې پښیمانه خو نه یې کله؟
نه بالکل بالکل شکر راځي یو.
دغه ډیر کسان سر ټکوي وایي کاروبار نشته، تاسو کاروبار څنګه؟
ولا څنګه دی، خدای مهربان دی، خو گزاره کوي.
خپل نصیب در رسیدي؟
خپل نصیب د سول خدای له طرف وي، مغه راځي. ډیر خوندي کیږي د خلک خزړی غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم کیږي.
وای په خپل برخه قناعت په کار.
بالکل 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 غدات میته.
او دغه د نور ملګرو ګیلې چې اوري چې کاروبار خراب دی، کله داسې مشوره نه ورکوي چې په خپل برخه قناعت وکي؟
ولا ټول خلک ته زوایم سي وسم قناعت وکه لبد نه بترم دی. نه خلک شکر خیدی خو د خلک لګه عادت سوې دي سي غټ 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 عادت سوې دي و د لګه غټ دي ته
غټ نه
او غټ نه خاري
دا غواړه دوه ماشومان هم دلته وي تاسې وس راغله دوی څوک دي او
دا خو د موږ د همسایه زمينه دي دا دوه
خپل نه لري اولاد
خپل لرم خو په کور کې دي
هغه کله کله نه راولي
بعض وخت د جمعې په ورځ دلته راځي نور نه راځي
یعنی تی ورته ګټي هغه یې چټي
بس هغه مکتب ته ځي کورس ته ځي
ښه مکتب وایي دا ښه خبره ده
او مکتب ته ځي کورس وایي نو یو په یو لسم صنف کې دی هغه بل په اتم صنف کې دی
بس خدای دې درته وساتي ډیره مننه
ډیره مننه تاسو
زمونږ غږ له ازادي راډیو او